دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په دې غړي کې ځنې رپورټونه لرو، خبرونه هم لرو، او لتا څخه به هم هیله کوو چې د خپل سیمو تازه حال را تراکړي، خبرونه را تراکړي. د خبرونو را کولو لپاره د می درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي، حال تر ته د خپل سیمو تازه حال ولیکي، ورسته به ټلیفون هم کولای شي. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمو نړۍ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د سینټ تر انتخاباتو وروسته پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن ګوندونو انتقاد کړی دی. د بی پولو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه کړې، او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس وایي لننه د سولې زیارت کوونکي په توګه د عراق سفر پیلوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتقاد کړی دی. نوموړي بیګا ولست په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د زړو غړو ووټونه اخیستي. عمران خان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د مارچ پر 3 په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف او د ائتلافي ګوندونو پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم نوماند یوسف رضا ګیلانی له اسلام آباد د سینټ غړی منتخب شو. انتخاباتي کمیشن د ښکاره پر ځای د پټو رایو للارې د سینټ انتخاباتو کولو پریکړه وکړه. وزیر اعظم عمران خان له کمیشن وغوښتل چې د تحریک انصاف د هغو سیاستوالانو نومونه د ښکاره کړي چې د ده په وینا خرچ شول. الیکشن کمیشن د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په ډسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي ول چې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د سینټ انتخابات باید په پټو ووټونو وشي. عمران خان زیاته کړه چې دې حالت ته په کتو له قومي اسمبلی د باور رایه غواړي، او که یې ترلاسه نه کړه نو د وزیر اعظم دنده پرېږدي. د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د باور رایه پرېکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوری غورځنګ کوي. د خیبر د ناروغي مخنیوي اداره وای په سیمه کې ملاریا په کمیدو ده، خو د لشمنایسس ناروغي پیښې زیات شوې دي. دا دواړه ناروغي د دوو مختلفو ماشو له چیچلو خبريږي چې پکې ملاریا مرګونی ده، خو په لشمنایسس یا لشمینیا کې پر وجود لوی دانی راخیږي. د خیبر د ناروغي او د کنټرول ادارې مشر نعمت شاه اپریدی پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت په ضلع کې د ملاریا د وړیا تشخیص او درملنې 8 مرکزونه جوړ کړي. دی وایي د حکومتي اقداماتو له وجې د ملاریا پیښې کمې شوې دي. اپریدی له ولس وغوښتل چې د لشمنایسس تشخیص او درملنې لپاره د یوازې حکومتي کلینیکونو او روغتونونو ته ځي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي د بچیو پر مخونو یې د دانو داغونه پاتې شوي، نو ځکه د حکومت د ناروغۍ مخنیوي لارې چارې ولټوي. نعمت شاه اپریدی ویل د لشمنایسس ناروغۍ ستنې یا پیچکارۍ ورسره کمې دي، ځکه چې دا دوا په پاکستان کې نه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان WHO یې هغه هیواد ته ورکوي. د ده په وینا په 2000 زیږیز کال کې په خیبر کې د لشمنایسس 5000 پیښې ثبت شوې وي. اپریدی زیاته کړه چې خلک دې د خوب پر وخت په شخانۍ یا مچردانۍ کاروي، اوبه د ډنډېدو ته نه پرېږدي، او په خپلو کلیو کې دې د ماشو ضد دوا وپاشي چې ورسره د ناروغیو مخنیوی ممکن شي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه کړې. د دې ټولنې د افغانستان او د ایران د څانګې مشر رضا موینی بیګا مشال راډیو چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بیړنۍ او عملی اقداماتو اړتیا ده. په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو له کبله اندېښنې تر هغې وروسته لا زیاتې شوې چې د مارچ پر 2 په جلال آباد کې په 2 جلا حملو کې د انعکاس ټلویزیون 3 کارکوونکي ووژل شوې. د دې بریدونو ذمواري وسلوالې ډلې داعش منلې. موینی زیاته کړه چې افغان حکومت، امریکا، جرمني او فرانسه دې د جرمونو د نړیوال عدالت په پلټنو کې د دې جنایتونو د ورشاملولو په موخه د بې پولو خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي. له 2000 زیږیز کال راهیسې په افغانستان کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان وژل شوي دي. او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس لننه د عراق په 4 ورځني سفر دی، ویلي دي چې هغه جګړه ځپلی او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د یو زیارت کوونکي په توګه ورځي. 40 پادری بیگا په یو پیغام کې ویډیوي پیغام کې وویل دی به د نورو دینونو ورونو او خویندو ته د دوستۍ لاس ورکړي، او په عین وخت کې به په 13 لسیزو کې د عراق د عیسویانو د لویو کړاوونو یادونه هم وکړي. پوپ فرانسیس عراقي خلکو ته په پیغام کې ویلي چې ورسره د ملاقات هیله لري، چې د هغوی څیرې وویني او د هغوی خاوري او د لرغونی او لوی تمدن مرکز ته ورشي. دا یو کال مخکې د کورونا وایرس جهانی وبا له پیلېدو راهیسې د پوپ فرانسیس لومړنی بهرنی سفر دی. ټاکل شوی چې نوموړی د مارچ تر اتمې پورې په عراق کې په یو شمېر غونډو کې برخه واخلي. د پوپ تر ورتګ مخکې په پلازمینه بغداد کې د هغه د هرکلی لوحې لګېدلې او د شیعهګانو په سپېڅلي ښار نجف کې یو انځور ځړېدلی چې ورباندې په عربۍ کې د واتیکان بابا لیکل شوی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د دې غړې لومړی موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې دا د انتخاباتي کمیشن ذمہواری و چې د سېنات په انتخاباتو کې د په وینا د ووټونو د خرڅلاو او خښتو مخنیوي کړی وای. نو موړي پرون ماخام ولست په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن د پیسو په کارولو د اسلام آباد څوکۍ وګټله. د مارچ پر درېیم د سېنات د انتخاباتو پر مهال په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر اکثریت سربېره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ پی ڈی ایم نوماند یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد څوکۍ وګټله. عمران خان په خپل وینا کې ویل چې که د سېنات انتخابات د ښکاره رایو له لارې شوي وای نو رانه به وای. د همدارازو ویل چې د قومي اسمبلی څخه د باور رای غواړي او که ور یې نه کړه نو د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي. انتخاباتي کمیشن د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په ډسمبر کې یې سپریم کورټ ته ویلي ول چې د پاکستان د آئین له وینا سره سم د سېنات انتخابات باید په پټو رایو وشي. هلته د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د اسلام آباد څوکۍ بایلل ښیي چې د تحریک انصاف ګوند غړي هم پر عمران خان باور نه کوي. تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د مارچ په څلورم په اسلام آباد کې کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړو چې د سینټ په انتخاباتو کې پیسې چلولي او د اسلام آباد چوکۍ یې ګټلې. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو داسې ځکه وکړه چې اولس ته وښایي په عمران خان خپل د پارلیمان غړي هم اعتماد نه کوي. د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې د غوښتل د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه ونیسي او په دې خاطر یې پارلیمان ته په ښکار ډول د انتخاب باتو کولو لپاره بل هم وړاندې کړو او بیا یې له سپریم کورټ د قانوني رائے غستو لپاره ریفرنس جمع کړو. خو الیکشن کمیشن عدالت ته وویل چې قانون وایي دا انتخابات دی په پټه وکړې شي. نو موړی الیکشن کمیشن ته په مخاطب کېدو وی
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی سب سے بڑی
دی وی الیکشن کمیشن ستاسو ډیر لوی کردار دی. ستاسو د ټولو نه لوی ذمہ واری پاک او صاف انتخابات کول دي. اول خو زه په دې نه پوهیږم چې تاسو عدالت کې ولی وویل چې په پټه انتخابات پکار دي. نو ماته دا وایي چې یو آئین چرته د غلا کولو اجازه ورکوي او بیا چې تاسو ته سپریم کورټ مقدر کړ چې زه په پټه دی وشي، خو دا غیر ستو چې د ووټ په جنګلو وکړي. نو کله موږ معلومات کول غوښتل چې زموږ 15-16 کړي چې خرشي وي دي چې موږ ته خو معلوم شي چې هغه څوک دي. کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د دې صورتحال رستو د فیصله کړي چې د مارچ په شپږمه د پارلیمان نه د اعتماد ووټ واخلي او که پارلیمان په بی اعتمادي وکړه نو د وزیر اعظم چوکۍ به پرېږدي او په اپوزیشن چوکۍ به کینی.
ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے تو میں
دی وی د دې خیال و چې په ما به د بی اعتمادي د ووټ تور راځوړند کړي او زه به دوی ته وایم چې سمدا زه تاسو ته انارو یا جوړجاړې درکوم او تاسو ټول سونه ختمه ووم. نو زه بل ورځ د اعتماد ووټ اخلم، پارلیمان ته ځم او ورته وایم چې تاسو مخامخ وایي. زه ټولو خپلو غړو ته وایم دا ستاسو جمهوری حق دی. تاسو ویلی شي چې تاسو د عمران خان سره نه او په آرام سره لاس اوچت کړئ. چې اعتماد نه وي زه به اپوزیشن ته لاړ شم. بل پلو پہ اسلام آباد کی خبری کانفرنس تے وینا کے دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی دا سینٹ پہ موجودہ انتخاباتو کے دے عمران خان خپلو پارلیمانی غڑیو پہ دے اعتماد ونکڑو او اس تخپلو ناکامو پٹاولو لپار دا پارلیمان نا دے اعتماد دا ووٹ اغستو خبر کوی، خو اس پہ دے اعتماد دا ووٹ فیصلہ عمران خان نہ بلکہ دا اپوزیشن گندونو اتحاد پاکستان جمہوری تحریک کوی.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا
دے وئی مونگ گنو چی مونگ ثابت اکڑا چیتا دخپل غڑی ہو اعتماد پانا خس نو دا پارلیمان ستامل گرتیا نہ کبھی نو اس بدا فیصلہ تا نہ کبھی اس با مونگ تا توائیو چی عدم اعتماد با کلے کی گی پاکستان جمہوری تحریک پہ تا توائی چی عدم اعتماد با کلے کی گی اور چرت با کی گی
کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا
دا پاکستان دے انتخابات دا کمیسون دا وزیر اعظم عمران خان پدی تازہ سرگندونو خو خبرگون مخیتا ندی راغلے خو لدی اولان دی کل چی دا تیر کال دا دسمبر پا درویشتم نیٹا دا پاکستان صدر ڈاکٹر عارف علوی پا سپریم کورٹ کی یو ریفرنس جمع کرو چپکی ویلی وو عدالت تی حکومت تا دا سینٹ انتخابات لڑکی قانونی رائے ورکڑی اگا وقت الیکشن کمیشن پا سپریم کورٹ کی خپل جواب جمع کرو چپکی ویلی وو دا پاکستان پائین آرٹیکل 228 کی راغلی چی دا سینٹ انتخابات پا پٹکی
د سینٹ د انتخاباتو په اړه مو د وزیر اعظم عمران خان د وینا او د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری څرګندونو په اړه د سراج زهیر رپورت واورید. د مارچ پر درېمه د سینټ د خالی څوکیو تر انتخاباتو وروسته په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ بحث پیل شوی دی. واکمن تحریک انصاف او وزیر اعظم عمران خان وایي د سینټ انتخابات باید د ښکاره رایو له لارې شوي وای، خو اپوزیشن وایي دا موضوع حساسه ده او که د پارلمان غړي پټ ووټ ونه کاروي نو د بانفوزه نوماندانو تر اغیز لاندې راتللی شي. په عین وخت کې شنون کې وایي چې د سینټ پر ټاکنو د تحریک انصاف نیوکه ځکه مناسبه نه ده چې دی واکمن ګوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خپلو غړو لشمیر سره سم د سینټ څوکۍ ګټلې دي. غلام غوث موضوع ته کتنه کړې.
د سینټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په جنرال سیټ د حکمران ګوند د امیدوار پر ځای د حزب اختلاف د امیدوار یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ وروسته وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو تور پوری کړي چې د سینټ په انتخاباتو کې بیا ناقانونه لاري خپلې شوې دي او د پیسو د لاري د وټونو اغیستلو په اساس حکمران غوند د اکثریت باوجود د ماتې سره مخ شوې دي. هم په دې لړ کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید او ځینې نورو وفاقي وزیرانو بیا ویلي دي چې د سینټ د انتخاباتو په طریقې کار کې اصلاحات پکار دي، خو بلې خواته د اسلام آباد د سینټ د دغه یوې څوکۍ نه علاوه په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې د سینټ امیدوارانو په صوبایي اسمبلیانو کې د خپلو ګوندونو د عددي شمیرو سره سم کامیابیانی ترلاسه کړي دي، لکه په خیبر پختونخوا صوبه کې پاکستان تحریک انصاف د سینټ په 12 سیټونو کې 10 نشستونه ګټلي دي، خو تیر ځل په 2018 کې په پختونخوا صوبه کې د سینټ په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند د عددي شمیرې مطابق 2 نشستونه کم ترلاسه کړي وو، او د هغه سینټ د انتخاباتو وروسته بیا پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی 40 غړي د یاد ګوند نه په دې وجه وېستل وو چې په هغوی باندې د خپلو اوټونو د خرڅولو تورونه لګولې شوي وو. د حزب اختلاف د ګوندونو د تحریک ویاند میا ابتخار حسین وایي چې په هر ډول انتخاباتو کې د غیر قانوني لارو چارو مخه نیول پکار دي او یوازې د سینټ لپاره نه بلکې د هر ډول انتخاباتو لپاره اصلاحات پکار دي.
هغه چې څنګه عدالت وته وي او څنګه چې الیکشن کمیشن وي چې که یو اوټ ښکاره شي نو هغه فعالیت څه پاتې شو، مطلب هغه رایه خو رایه پاتې نه شوه، کنه هغه پابند رایه شوه، او چې کله اوپن شي نو بیا به چې کوم دی نو هغه یو دومره خطرناک شکل اختیار کړي چې کوم زورور خلک وي، نو د هغې مخې ته خو مطلب چې هر سړی وایي چې زه ستا یم او هغه د جمهوریت غرور به ختم شي، نو دا ډېر ټریکي خبره ده. خو مونږ دا خبره ضرور کوو چې داسې یو طریقه کار دې خپل شي چې دا په دې کې د خرڅېدل بند شي او دغه رنګ چې کوم دی دا سوداګانې بند شي.
خو په پېښور کې خبریال محمود جان بابر وایي پاکستان تحریک انصاف په پښتونخوا صوبه کې د سینټ د انتخاباتو په نتیجو خوشاله دی او چې کوم سیټ یې بیللې دی نو په هغه باندې د خپګان په وجه یې د سینټ د ټاکنو د جمهوري عمل په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي.
کتو ګورې نو تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې خپل ځان کامیاب ګڼي او خپل پالیسو ته کامیاب وي، خو په بل اړخ وګورې نو چې کله همدغه کار په قومي اسمبلی کې خلک کوي او یوسف رضا ګیلانی ګټي د اپوزیشن د اړخه نو تحریک انصاف وایي چې دا ډېر غټ زیاتې شوی دی، مونږ به ګورو به چې دا ووټونه چرته نه دي ته خپل زیات میلو شو. نو که دا جمهوري عمل نو په کار دی چې بیا د جمهوري عمل په هر ځای کې دې ته د جمهوري عمل په نظر باندې وکتل شي چې بس د منتخب اراکین مشرکین او دی د پل زمیر مطابق ووټ استعمال کو.
دا ځل د سینیټ د انتخاباتو نه وړاندې حکمران ګوند غوښتل چې انتخابات د پټو اوټونو ورکولو په ځای په ښکاره ډول د رایو ورکولو د لارې ترسره شي، او د دغې لپاره یې یوه قانوني مسوده هم په قومي اسمبلۍ کې وړاندې کړې وه، او په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو ریفرنس هم داخل کړی و. خو په ښکاره ډول د سینیټ د انتخاباتو فیصله نه سپریم کورټ وکړه او نه حکومت او حزبي اختلاف په دغه اړه په پارلیمان کې څه فیصله کړې وه، او په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي وو چې د سینیټ د ټاکنو لپاره اصلاحات کول د پارلیمان کار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا،
مشال آنلاین
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
په خیبر ضلع کې د ملاریا او لشمنایسس د ناروغیو کنټرول اداره وایي په سیمه کې د ملاریا ناروغي په کمیدو ده. چارواکو د مارچ پر 4مه مشال راډیو ته ویل چې د لشمنایسس یا لشمینیا ناروغۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي. دوی وایي د ناروغیو د کنټرول لپاره په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي چې پکې د خلکو تشخیص او درملنه کیږي. خو د لشمنایسس ناروغۍ ښکار ماشومانو کورنۍ وایي چې د بچیو پر مخونو یې د دانو داغونه پاتې شوي، او له حکومت غواړي چې د ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې ولټوي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د خیبر ضلع د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته ملیریا کیسونه راکم شوي، خو لشمینیا په زیاتېدو ده. دغه ناروغۍ چې د مخصوص ډول ماشو چیچلو نه لګي د خیبر خلک یې متاثره کړي. د خیبر ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام سوپروایزر نعمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې مو د ملیریا لپاره اته سلویخت مرکزونه قائم کړي او د خلکو علاج پکې وړیا کیږي.
د ملیریا چې کومه د دغو اته سلویختو سنټرونه موږ سره کومه ډیټا راځي، په 2019 کې دا ډیټا ټوټل ملیریا چې کوم کیسونه هغه 9000 وو سره پاسه، او همدغه کیسونه بیا په 2020 کې چې کوم ټوټل کړي موږ هغه 6000 راغلي دي. یعنی تقریبا سلویختو نه 15% پورې دا شی کم شوی. او هغه وجه دا دي چې کوم دوایانی هغه په وخت باندې را رسیږي، چې کوم علاج یې دا خلکو ته فری او مفت ملويږي، دی وجه نه دی دا شی را کمیږي. ملیریا، ډینګي او لشمینیا مهرباني دي وکړي د لپاره سرکاري ځای ته یا چې کوم مونږ انتخاب شوی ځای نه غوته د خلک لګي هلته رجستریشن وشي، دا ځي تر جنیوا پورې. هغه په بدل کې میډیسن راځي، همدا نیټس چې کوم راځي مچردانه دم پوند بنیاد باندې راځي.
نعمت شاه اپریدی وایي په خیبر ضلع کې لشمینیا زیاته شوې، او د دغې ناروغۍ علاج هم د خیبر په درې واړو تحصیلونو کې روان دی.
2000 کې د مونږ سره تقریبا 7000، د 2019 کې کم 6000، یعنی د ملیریا په نسبت دا د ګراف پاس کې زیاتیږي. لشمینیا د علاج لپاره مونږ سره 3000 دی. یو مشين دی چې په ګرمالی په وجه باندې د غدانې علاج کوي، هغه دوا اکټیویټي او کار کوي لګیا دی، یو په لنډی کوتل کې یو په جامروت کې، یو د دې لپاره کیپسول دی فوسین الحمدلله په لوړی کې ټول خیبر کې شته، کافی مقدار باندې شته، او صرف پای کې دا وجه چې هغه د تو نه کالو نه زیات موشوم یا زنانا یا غټ ور کې آی خړای شي ته لاندې نشو خړل، هغه ته ریکمینډډ نه دی. درې مونږ سستنی سنه فل حال لکه په زنو سنټرو کې شته، زنو کې نشته، ستنه نشټوالي وجه دادو دا په پاکستان کې جوړیږي نه، دا د فرانس نه راځي، دبليو چی راخلي، بیا ډونیشن په ذریعہ باندې ټرایبل ایریو دغه ته ور کوي. چې پروتین بیمارو کې منګترین علاج هغه لشمینیا دی، او الحمدلله پاکي 80% ټریټمنټ هغه د مونږ په سرکار زینو کی اویلیبل دی.
مکرم خان خپلاش پکلن لور جمرود سیول رختون کی لشمین یا مرکز تا علاج لپاره راوستلی، او دی وای لشمین یا سرای په مخ داغ پاتې شو، او په کار دا حکومتي متبادل علاج بندوبست وکړي.
دا لشمین ولا تقریبا څکم دوا کال وشول، او دله سرکاري هسپتال کې مورته تقریبا 11 ستنه مواله، لور میں لشمینیا وہلے ٹول وہلے خواہ نہ ٹکی کہ نور ٹول ٹک شول خواہ ڈیری کی وہ کمی گنا مونگ دے چا لور سکن دا مخامخ دا مخ کی ٹک شی چھ خط ریکا بانے دا چھ بیا مثال پیغلا چھ وہ دا مخ دانی دغ پاتی چھ نہ بیا بعد خبر ہے
صاحب نور پر دی وای حکومت تے دغ نہ روغی و دا مخنیوی ل پارا کوٹلی گمون پور تکڑی
خزا دا وای ما چھ پدیم بانے نہ کی گی چھ ما مچردانی ور کڑا یا سال ما یوستن وہلا ادے پار غاٹ کا دم اچتے دل دی چے چے یو جینے یا معشوم نر حلک می آغا پا دیسی زی بندی لشمین یا وجی چی آغا دا مخ باندی دخ پاتی شی نو آداغ ارمشا دا پارا چھا دا سی یو ذہن کی جوڑ شی چی ارے تخو مثل بدرنگ اخکاری نو دا زمونگا پاکستان گورنمنٹ دا کم ڈاکٹران چی دی کم سپاتال مخکما دا دا پکار چی پا دی بندی مخ کی سوچو کی چی ارے داغ بس سرکل جوڑ شی چی آداغ جدید علاج وشی و زمونگا دا سہولت زمونگا دا جمرود پا دا خکولی اسپاتال کی چی بیلڈنگ باندی دیر غارتی خو داس سہولت پہ کیندشت
د خیبر ضلع د صحت محکمه چارواکی وای پکار دا خلق پ کلیو کې د خپل چاپی ریال خیال وساتی مچردانه استعمال د زیات کړي او د گندو بو ډنډونه دی ختم کړي او نالای کوڅې دی پخی کړي او د ماشو زد سپری دی هم وکړي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال راډیو ته غوږ یاس موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. اوس هم ورزو د بل رپورټ لوري ته. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ لا خپرېدو مخنیوي په موخه واکسیني کمپینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغېز زیات او په ځینو کې کم ښکاري، خو ډاکتران وایي کم مؤثره واکسین هم د کووډ 19 پر وړاندې ګټور دي. په خیبر پختونخوا کې له 20,000 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل روان دی. په هغه صوبه کې چینایي سینوفام واکسین کاریږي چې دوه ستنی خلک له کووډ 19 ناروغۍ محفوظولی شي. دا چې تر اوسه پورې د کووډ 19 کوم ډول واکسین څومره اغیزناک دی او د مؤثریت اندازې ولې له یو ځای څخه په بل ځای کې فرق لري، په اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
په خبر پختونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفام واکسینو لګولو کمپاین په خطو روان دی او تر اوسه یې په هیڅ کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پختونخوا د صحت په اداره کې د عامه روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیل یې له روغتیایي کارکوونکو کړی او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کوم خلکو ته د واکسینو ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 150 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي، خو کومنګ دا وګوري او سپورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منځ کې خلکو کې لګېدلې دي، ٹھیک شو، او دا یوازې پاکستان نه دی، دینه علاوه 12 ملکونه دي چې کې د ګلف ډیر ملکونه دي، په برازیل کې لګېدلې دي او الحمدلله ریزلټس هم خدي. موږ دا واکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوسه پورې موږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سو سایډ افیکټیو نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوسه پورې سینوفارم چې کوم موږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی، دو ډوزز دي، یو ډوز چې ولګي بیا درې هفته پس بل ډوز لګي او 85% پورې تقریبا نه دی افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي او د بیماری نه خلک بچ کی.
امریکای، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته حمله غلي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنۍ او شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن خود لیدی. همداراز د هند کووا واکسینو اغیز 1% راپور شوه دی. د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړنی حالت کې د کارولو اجازه ورکړل شوې د اغیز فیصدی 2% ده. د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبری اژانس لیکلي چې که دوهم ډوز یې 3 میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 96% ته لوړیږي، خو په اسرائیلو کې یې اغیز 92% راغلی. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې هر ویکسین اغیز د وی سی می د هوا حالت او د خلکو د بدنی جوړخ پورې اړه لري، یعنی په دې معنی چې ویکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثر وي. نوموړی د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسینی پر خلاف ښه اغیزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغیزناکتوب موږ ته ډیر جوت ده، له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغیزناکتوب نه نو د کره ساینسي فکټونو نه منکرېدل دي. نو هغه خوځښت په خپل ځای ده، خو د واکسین اغیزناکتوب کې هیڅ شک نشته. او پاسو د وارینس خبره او د وایرسونو د اوختې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغیزناکتوب خبره، دا کمې اوختې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته، د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغیزناک دي. که چیرته یوه نوې اوښتې بڼه راشي نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډیر لږ وخت کې په لابراتوار کې ډیرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوښتو بڼو په وړاندې هم اغیزناک کړي. یعنی بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه وي، یوازې په ډیرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټولې نړۍ کې خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په څلورمه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 115 میلیونو اوښتی دی. په دې کې د پاکستان څخه د پاسه 15,00,000 او 15,000 وګړي هم شامل دي چې پر دې وایرس اخته شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO.
او هم دا اوستری گٹا پورتا کئی.
د خوست فعالان وای ک ځوانان یو لاس شینو کولای شي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلی خواوي او نړیواله ټولنه وربند او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی پرون د ځوانانو یو غونډې ته په وینا کې ویل چې په دې عمل کې د ښځو غونډه هم مهمه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو ځوانانو هم ګډون وکړ. تفصیل د نجیب الله لوخیل پر پورت کې.
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان لشپږشت ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت مشال راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو، افغان حکومت، په قطر کې د طالبانو تحریک دفتر او نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو، پر طالبانو، پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپی کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې ځورېدلی و لس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې دلاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسېږي. بنان موږ هم وپتل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې په راوستو کې ضرور وي وایخلو او د ورونو سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کړو او تر څو د زمونږ وطن کې رښتینې سوله راشي، اصول ته د راوستو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یوه ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولی شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډېره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې پروسه کې یوازنۍ چې ډېر زیان موندله دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قربانۍ ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډېر مهم بوله.
خوستې پیغله بشرا همتوایی خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سولې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سولې کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزو ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کړي. او زمونږ ماشره په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستې پیغلشته، خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلی دی چې په کورونا وایرس د ځینو لوبغاړو ترخته کېدو وروسته د پاکستان سوپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم سیالۍ ځنډولې دي. نوموړي پرون ماښام په کراچۍ کې خبري غونډې ته دا ونه ویل چې سیالۍ به بیا کله پیلوي. د کرکټ بورډ چارواکو پرون ویل چې د 2 کورنیو او بهرنیو لوبغاړو د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راغلی، نو ځکه ورسره د سیالیو له ځنډولو پرته بله لار نه وه. خو دوی زیاتوي چې ټول لوبغاړي به ژر واکسین کړي. تر اوسه د پی ایس ایل اتلولۍ 4 لوبې شوې دي او 40 سیالۍ یې پاتې دي. نیاز علی خان له کراچۍ څخه معلومات راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو آفیسر وسیم خان د مارچ په 4 ماښام د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبري غونډه کې وویل چې د 20 فروری نه تر اوسه پورې د ملکي او بهرنو لوبغاړو کورونا ټیسټونه مثبت راغلي، نو د سوپر لیگ د نورو ټولو سیالو د ځنډیدلو اعلان یې وکړو.
دا خبره منم چې موږ د پاکستان سوپر لیگ شپږم سیالۍ وځنډولې. نن ورځ نه صرف زموږ لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره، د لوبډلو لپاره، د هر چا لپاره ستونزمن ورځ وه. موږ په لوبه کې د کرونا د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کړی، خو بیا هم د 20 فروری نه تر اوسه پورې د وو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. موږ نن سهار یو اوږده ناسته وکړه او د کرکټ لوبډلو د مشرانو او د نورو ټولو په مشوره مو دا سیالۍ وځنډولې. هغه زیاته کړې چې حالات ښه شي نو د سوپر لیگ د کرکټ د پاتې سیالو لپاره به وروسته پریکړه وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د اسلام آباد یونایټیډ، کوئټا ګلیټر او د لاهور قلندر د وو لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. د مارچ په لومړۍ نیټه د اسلام آباد یونایټیډ او د کوئټا ګلیټر ترمنځ د سیالۍ وړاندې د اسلام آباد یونایټیډ د لوبغاړي فواد احمد د کرونا ټیسټ مثبت راغلی وو. له هغې وروسته د نورو لوبغاړو ټیسټونه وشول. د پاکستان کرکټ بورډ ډایرکټر ډاکټر سہیل سلیم وایي چې لوبغاړو ته د کرونا د ضد واکسین ورکول هم پیل کړی شوی دی. په کراچۍ کې د صحت محکمه وایي چې پر روانو 3 ورځو کې به د کرکټ ټولو لوبغاړو ته د کرونا واکسین ورکړی شي. د پاکستان سوپر لیگ د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت ته اجازه ورستو. د پاکستان کرکټ بورډ لومبه 40% خلکو ته او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه چې د لوبې په وخت لوبغالي ته راشي. د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د پی ایس ایل پړومبو سیالو کې خوښیا ونیم زره او بیا وروستو 3 سیالو کې شاوخوا 15,000 کسان سیالو کتلو لا راغلي وو. خو اوس د سیالو د ځنډیدلو وروستو د پاکستان کرکټ بورډ ټکټ اغوستونکو ته د ټکټ ټولو پیسو واپس ورکولو اعلان هم کړی دی. د پاکستان سوپر لیگ د شپږم سیزن پرانستا د فروری په 4 په کراچۍ کې شوې وه. په کراچۍ او په لاهور کې د کرکټ 4 سیالۍ کې دي، 44 میچونه شوي دي او 40 سیالۍ وځنډې دي. یوازې دانه د دی وړاندې پروس کال په مارچ په 19 د پاکستان سوپر لیگ د 5 سیزن اخیری 4 لوبې په لاهور او په کراچۍ کې د کرونا لامل ځنډیدلې وي او بیا دغه سیالی تیر کال په نومبر کې په لاهور او په کراچی په لوبغالو کې د نندارچیانو د لیدو بغیر شوی وی. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکی وایي سخت کال پاکستان سپر لیگ کې د دیرشو نه زیات بهرنو لوبغاړو برخه اخیستا. د سیالو ځنډیدلو وروسته د آسټریلیا یو لوبغاړی ډین کرسټن د مارچ په څلورمه د کراچی نه خپل ملک ته روان شوی دی او نور بهرني لوبغاړي به اوس د کورونا د ټیسټونو او د هدایتو وروستو کولی شي چې بیا خپل وطنونو ته لاړ شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اردوونکو له دې سره په سلام پښتونخوا کې د خبرونو رپورټونو سلسله پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د خبرونو شریکولو لپاره ایول آر فیسبوک ته هلته ځینو خلکو تبصرې لیکلي دي، په هغې کې چې کوم خبرونه یې غو زه له تاسو سره شریک کړم. تاسو کولی شئ چې په ټلیفون او په سکایپ او په وایبر هم را سره رابطه وکړئ او د خپلې سیمو تازه حال را تراکړي. د تازه حال لپاره د ټلیفون شمیرې، د وایبر شمیره او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واوري.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي: 00 سلور سوشل 22 11 سلور 15، 00 سلور سوشل 22 11 سلور 15، 00 سلور سوشل 22 11 سلور 15، 00 سلور سوشل 22 11 سلور 15. د وایبر شمیره مو ده 00 سلور سوشل 923 شپږ سوه اووه څلوېښت 1400 شپږ نوي. په سکایپ هم راته زنګ وهلی شئ. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شئ.
پر فیسبوک راته ځینو کسانو تبصرې لیکلي دي، لکه عزت الله الهام له جلال آباد لیکلي دي چې دلته د جلال آباد په مارغونډۍ سیمه کې پرون اووه اهل تشیع کسان ناپیژندلو وسلوالو وژلي دي. محبت خان محبت لیکلي دي چې د مارچ پر شپږمه یعنی سبا په کلا سیف الله کې د ثقافت یا د کلتور څانګې له لوري د موسیقۍ پروګرام کیږي. په دې پروګرام کې به ځایي هنرمندان برخه اخلي. عادل وزیر لبنو لیکلی دی چې هلته د ونو بوټو د کینولو سلسله شروع شوې ده. دا درې خبرونه دي. له دې علاوه چې نورې تبصرې دي هغه به هم زه وګورم. خبرونه که پکې وو نو هغه به زه له تاسو سره شریک کړم. تر هغې پورې تاسو د کرن خان په غږ سندره واورئ.
خانانو بسوایو چه خانان دی د خانانو بسوایو چه خانان دی ملنګا د پختنو خپلو کې وران دی د خانانو بسوایو چه خانان دی د خانانو بسوایو خانان دی
زما ژوند دغه یو سو خواږه یاران دی زما ژوند دغه یو سو خواږه یاران دی ملنګان د پښتنو خپلو کې وران دی د خانانو بس وایو چې خانان دی د خانانو بس وایو چې خانان دی قدم دین په خیال دا وخت دلتا او چې قدم دین په خیال دا د دې خاورې کاڼي پټي شهیدان دې د دې خاورې کاڼي پټي شهیدان دې ملنګا د پښتنو پلو کې وران دي د خانانو بس وایو چې خانان دي د خانانو بس وایو چې خانان دي
مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. که تاسو تر اوسه پورې د مشال رادیو اپلیکیشن نه وي ډاونلوډ کړی نو اوس یې ډاونلوډ کړئ، او چې چا ډاونلوډ کړی هغه دې وخت په وخت باندې تازه کوي هم. له دې سره چې هغه تازه شي نو لا ښه کار کوي. د مشال رادیو د اپلیکیشن یو ګټه دا ده چې بې له خنډ او ځنډه تاسو هر ځای د مشال رادیو ټولو مطالبو ته لاسرسی لرلی شي. دویمه ګټه دا ده چې د مشال رادیو اپلیکیشن کې ستاسو لپاره داسې ځای شته دی چې هلته تاسو د خپلو خوښې مطالب خپرونې یا ویډیوګانې ځان دپاره کیټګرۍ ټاکلی شي، او هغه کټګوریو څخه بس چې هر وخت مزړی همغلته ورځی او ملته د خپلې خوښې مطالب به درته جمع کیږي. له دې علاوه تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه او ویډیوګانې د خبری ویډیوګانې یا نورې ویډیوګانې چې تاسو د وطن په باره کې دي، د کلو په باره کې دي چې تاسو په خپله جوړې کړي، هغه هم راته ولېږئ. نو د اپلیکیشن لارې ښه په اسانۍ باندې د خپل موبایل نه مستقیما موږ ته رالیږلی شئ، بیا موږ دلته ګورو، او که بالفرض ضرورت وو چې تاسو سره رابطه وکړو بیا موږ رابطه هم درسره کوو، او د هغې رابطې په اساس باندې دغه ویډیو بیا موږ یا نشرو یا نه نشرو. خو دغه ګټې دي په اپلیکیشن کې. ارزو ژوند په نوم باندې یو انجلۍ لیکلی دی چې مشال راډیو نو غوښتنه کوم چې د مارچ 8مه را روانه ده، تاسې هم باید خویندو ته برابر حقونه ورکړئ، خویندو ته یو نمبر ورکړئ، ځکه چېرې خور سره سکایپ او وایبر او نیټ نشته، ټول سره یوازې نمبر ورسره دی، نو دا حق تاسو ورکړئ. تاسو څلور نمبر موږ لرو، په دې څلورو نمبرو باندې هم سړی او هم ښځې ښه په مساوي توګه باندې کولی شي چې رابطې وکړي. بل وایبر چې دی هغه ارزانه پریوزی سکایپ او وایبر د ټلیفون په نسبت، که تاسې په افغانستان یا په پاکستان کې یاست او په د خپل موبایل نه په دغه لاین باندې ټلیفون کوئ نو د دې خرچه زیاته ده. نو نمبر یې ټولې څلور واړه نمبر چې موږ درته اعلان کړی لږ سات مخکې، هغه ستاسو د ټولو په خدمت کې دي، هر وخت کولی شي چې رابطه را سره وکړي. ضیاء الرحمن لیکلی دی چې پرون ماښام په نمل پونتون اسلام آباد کې د پښتنو او د پنجابۍ زده کوونکو ترمنځ جنگ شوی دی چې پکې یو پښتون وژل شوی دی او 15 ژوبل دي، او وی پولیسو په پښتون سټوډنټس باندې یا زده کوونکو باندې FIR هم درج کړی دی. دا موږ وګورو بیا به په دې باره کې تازه معلومات او پوره تفصیلی رپورټ هم درته خپور کړو. د دین علاوه تور شپه پښتین په اړه په نوم باندې یو کس، او همداراز دلته یو بل کس دی سحر الله کاکا خیل، دوی د شمالي وزیرستان یو خبر راکړی دی. موږ دا خبر غواړو چې لګ نور معلومات هم ترلاسه کړو او بیا یې درته تفصیلي معلومات درکړو. دا خبر داسې دی چې د محمد سلام په نوم باندې یو کس و، د میرلی اوسیدونکی و، شناختی کارډ او نور اسناد د هډوکو سره موندل شوی دی. دا چې و اصلا د کابل دین او سیمې د توری خیلو تحصیل و، د خوشحالی توری خیل سیمې اوسیدونکی و. دا په 2008 کې له میرلی څخه ورک شوی و، تختول شوی و، ځینې خلک وایي تختول شوی و، او پرون له دوسلی څخه د دوسلی او ګړیوم ترمنځ چې سړک جوړیږي دلته مزدورانو دا ځمکه کنلې ده، او په دې ځای کې دا مړی موندلی دی، ورسره شناختی کارډ موندل شوی دی. نو پولیسو ته پولیسو چې دی دا اسناد وغیرہ له ځان سره وړي دي او د ده پیژندګلوي کوي. دا محمد سلام نومېده، 2008 نه ورکو. نو دغه یو خبر را سره دوی شریک کړی دی، او نور ځینو خلکو ستونزې شریکې کړي دي، هغه زه نه لولم ځکه چې دا د ستونزو خپرونه نه ده. له تاسو څخه هم هیله دا ده چې خبرونه را سره شریکوئ د خپلو سیمو، هغه ډیره مهمه ده خبرونه. د دې نه علاوه انتشارات مکتبه حرم کابل په نوم باندې یو کس لیکلی دی چې نن د حزب ګوند مظاهره ده، او دا اوس وی چې روان ده په کابل کې. د بهرام جان په غږ سندره اورو. Yeah. مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. دلته راته ځنو نورو کسانو هم سلامونه را لېږلي دي او پیغامونه را لېږلي دي. مننه له تاسو ډیرو څخه. خوشحاله اوسئ. ځنو کسانو ستونزې یادې کړې دي. هغه د ستونزو په باره کې دا خپرونه نه ده، نو تاسو کوشش کوئ چې دا ستونزې وغیرہ چې دي دا د نجیب عامر د مشال په نوم خپرونې ته لیږئ، چې بیا موږ ورباندې تفصیلي رپورټونه جوړو، له چارواکو سره هم ورباندې غږیږو او هر اړخیزه مطالعه او شننه کوو د هغې مسلې. دا به زیاته ښی. نن په دغې ګړۍ کې نه، په راتلونکي ګړۍ کې د هارون باچا هنري ګړۍ خپرونه هم لرو چې پکې مو مدثر زمان سره خبرې کړې دي. هغې ته پته مو اوسئ. اوس درته د همایون صاحبزي په غږ سندره نشرو.
پلب مانے پلول مخن لری کیف خانے سمینیا ما پتا محبوب باندے پلول مخن لری کیف خانے سمینیا ما پتا محبوب باندے پلول
مشال راډیو ته غوږ یاست. د همایون صاحب زی په غږ بو سندر اوریدا. لتا ټول څخه ډیر زیات مننه چې راته متبصری ولیکلې دلته. او د دین علاوه راته حکمتیار ترین لسر خان زی پشین لیکلې چې پرون په د پشین په کلی برشور کې د استسقا مونځ شوې دی. او د استسقا مونځ چې دی دا د باران لپاره کیږي ځکه چې هلته وچکالی ده مودی راهیسی. سلام پختونخوا به د ګلورین بچا په غک پای ته ورسو.
پکور کې بد کې دما سنبال بد ساتم پکور کې بد کې دما سنبال بد ساتم ایزر کستا رضا وینو لکھیال بد ساتم ایزر کستا رضا وینو لکھیال بد ساتم پکور کے بد کے دما سنبھال بد ساتم سراس بیزاد شندم زما سرکش سراس بیزاد شندم پختون یما د عقل نا کنگال بد ساتم پختون یما د ساتم ایزر کستا رضا وینو لکھ خیال بد ساتم ایزر کستا رضا وینو لکھ خیال بد ساتم ساتھ